توپونه او هليكوپټرونو حمله کړې ده. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه ومنئ. تر هر څه وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د اتنیویم کالیزی په مناسبت زموږ له لوري مبارکي هم ومنئ. نن د اسد اتویشتمه له بریتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ کالیزه ده. اتنیوی کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړ خپلواکي اعلان کړ. دا ورځ هر کال منزل کیږي یا لشتر لږه یادونه کیږي. په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان حکومتونو د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو ته زیاته توجه نه کوله، خو سږ کال دا ورځ تر ډیره د ولس له لوري لمانځل کیږي او له همدې کبله هم د خپلواکۍ سرژنۍ کالیزې ته زیات پام اوښتی دی. یو شمیر هنرمندانو په دې مناسبت د کنسرتونو لپاره ترتیبات نیولي او ډیر شمیر افغانانو ملي بیرغونه او د غازی امان الله خان عکسونه چمتو کړي، په کوڅو او واټونو کې نصب کړي او یا یې په سنگار شویو موټرونو کې ګرځوي. موږ د ترشنه آسمان لاندې خپرونه چې د افغانستان د خپلواکۍ له ورځې سره هم مهاله شوې ده، دې موضوع ته ځانګړې کړې ده او په دې ژغیږو چې ولې سږ کال دا ورځ د نورو کلونو په پرتله لا په شور او زوږ لمانځل کیږي. له انګلیسانو څخه د خپلواکۍ په تاریخ هم ژخی شو.
بله، تشکر آقای ساروان، خوش آمدی دوباره به برنامه. مام به نوبه خود 98مین سال روز استعداد استقلال افغانستان از همین قبل به تمام شنانده از ما تبریک میگویم. مهمان های محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر فاروق بشر استاد پوانتون از طریق تلفون امی لحظه مهمان برنامه ما هستن، همچنان منتظر دکتر رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه در استودیو ما در کابل هستیم، امیدوار هستیم که هم برسن.
البته نظر سم نور میهمان هم لرو چې دیخ پروانی په 2 ساعتونو کې به په مختلفو وختونو کې لمر سره یوځای شي.
بله،
ټلیفون لاري اکثره او تاسو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې د خپل واقعي د ورځې په اړه خپل نظرونه څرګند کړي، ټلیفون وکړي او یا هم د سکایپ لاري لمر سره تماس ونیسي. نو لمړی نظر صاحب، تاسو ول چې استاد
فاروق بشر
د ټلیفون لاري را سره ده، ورته هر کله وایم او د ورځې مبارک کی ورته وایم. بشر صاحب، اول که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه نظر څرګند کړئ، مخکې تر دې چې په تاریخ د استقلال خبرې وکړو، څرنګه افغانانو له انګلستانو استقلال واخیست، مخکې تر دې شبه داوي چې په دې نظر څرګند کړئ چې ولې سږ کال نسبت نورو کلونو ته دا ورځ ښه تجلیدی شي. که وګوري ټولنیز رسنۍ ټوله له همدې ورځې ډکې دي، هر ځای د افغانستان بیرغونه دي، اتڼونه دي، خوشحالۍ خلک کوي. په تیرو کلونو کې په دومره جوش و خروش باندې دا ورځ نه لمانځل کېده، د دې علت څه کېدای شي؟
سلام تاسو ته او نظر صاحب ته او تاسو اوریدونکو ته، خوشحاله یم چې بیا تاسو سره یم او هیله ده چې ټول افغانان دغه سپیشل ورځې په ډېر درناوی سره څنګه چې اوس وینو هر کال درناوی وکړي. زه په دې اند یم چې سږکال تاسو په خپل پوهیږئ چې په افغانستان کې دا قومي او قبیلوي جګړې ډېرې زیاتې وې د وخت، اوس کې کوشش په دې ده چې ملي وحدت په افغانستان کې تامین شي او د ملي وحدت پر بنسټ دوی کوشش کوي چې هغه تاریخي خلتیاوی او آغا تاریخی خیگنی چه مویتر آنه چی بسی بیدی آغا نه بید دوی آغا وکیی یا خدردانی وکیی. از را تا دی آن دیم چه اصلا دلتا دا موجوده شوخ او پا دیر گبمینه سره چه دوی دا خپل آغای المازی یوی علت هم داده چه افغانستان کی جنگ ډیر شدید مندل او په هر اخوا کې جنگونه روان دي او د خلکو آگاگاگا سرونه پرې کړ کیږي. نو دوی د ازادي په معنا او د ازادي پر آگاگا قدر زه فکر کوم چې دوی پوه شوي دي او دوی پوهېږي که چیرې خدای ناخواسته دوی د چا غلام وای او د چا مری وای نو دغه ازادي او دغه شی به ورته موجود نه وای. نو له دې کبله زه داسې فکر کوم چې ټول افغانان باید د دې ورځې نه لمانځنه وکړي. اما یو شي ته باید هم باید متوجه اوسو چې د په سابقه حکومتونو کې خصوصا دا د ظاهرشاهي په دوره کې او د هغه نه په دوره کې داود شاه په دوره کې یا داود خان په دوره کې اصلا د امان الله خان نوم نه اخیستل کېدل. داسې فکر کېدی چې دا ټول ښېګڼې او یا امتیازات چې افغانانو ته پرات شوي دي دا د نادر خان د فامیلي او یا د یحیی خان د فامیلي برکت دی. زه فکر کوم چې اوس افغانان د استقلال او د ازادۍ په معنا پوه شوي دي او دوی وایي چې باید دغه ورځې په ډېر هغه ولمانځل شي ځکه چې دوی ویني په نورو ملکو کې چې دا ازادي نه وو را څونه بدبختیګانې پیدا شوي دي او دوی د دې له خاطره کوشش کوي چې باید هغه ویاړ چې موږ ته نصیب شوي دي د هغه نه دوی قدردانی وکړي.
تشکر استاد محترم. محترم آقای غفور احمد جاوید، کارشناس مسائل سیاسی، هم همین لحظه از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستن. آقای جاوید خوش آمدید به برنامه. سب
آقای جاوید سلام و احترام به همه شما.
تشکر سب. شما چی گفتنی دارین به مناسبت روز استرداد استقلال افغانستان سب و امسال کمک با شکوتر و خوبتر به قلم تجلیل میشه در این مورد نظرتان چیز چی است؟ بفرمایید سب.
اول خو اجازه را که چه تاسو تا او دا ازاده راده طول و اوریدون کتا او پا زنگر توگا دا گران هواد افغانستان طول و سیدون کتا د سیاسی خپلواکۍ د هیواد د درته ګټلو د اتنویم کلیزې له امله مبارکي ووایم. دوهم مهمه مسله دا ده چې څلوېښت کلنې جګړې زموږ هر څه له منځه یوړل او دا جګړه د دې له امله شوله چې موږ تر ډېره بریده پورې ځوان نسل چې دی هغه د خپلو ارزښتونو په اهمیت او معنا باندې سم پوه نه شي او سمې درک نه کړي. ولې خوشبختانه په وروستیو کلونو کې د رسنیو شتون همدارنګه مثلا د یو شمیر هغه مسائل شتون په هیواد کې چې هغه حکومت دی هغه مثلا خوشوان دی هغه د امکانات دی دا د دې لامل شول چې افغانان خصوصا ځوان قشر هغه د هیواد په اهمیت د استقلال په اهمیت او هغه د خپلو مشاهیرو او هغه څه چې ورته پاتې دي یا هغه خپل فرهنګي میراثونه یا کلتوري یا سیاسي د هغې په اهمیت باندې وپوهېږي. بل تر ټولو مهمه مسله هغه احساس چې پیدا شو د هغې علت یو دا و چې خصوصا د دې رسنیو رول په دې کې ډېر زیات بارز دی چې زه باید ورته اشاره وکړم. کله چې د نورو هیوادونو د استقلال ورځې ځوانانو ولیدلې کله چې د هغوی خوشحالۍ ولیدلې نو یو علت یې تر ټولو دا و چې ځوانانو کې احساسات را پیدا شول او ځوانانو دا درک کړل چې موږ د افغانستان غوندې یو هیواد لرو موږ هم استقلال اخیستی دی او موږ هم داسې څه په میراث لرو چې باید د دې یادونه وکړو. بله مهمه مسله په کې د یو شمیر حکومتي چارواکو هغه ویناوې وې چې هغوی په خپلو ارزښتونو باندې خبرې وکړلې لری له قومي مسایلو لری له نورو مسلکي مسایلو. دا هم زه فکر کوم خصوصا د ولسمشر رول په دې کې ډېر بارز و چې هغه وویل چې موږ باید کار وکړو هغه دا وویل چې موږ باید د امان الله خان هغه دوره چې ده هغه نه تمام فصل باید پوره کړو. نو دلته زیات شمیر ځوانانو اوس په دې کې ریسرچ وکړي چې د امان الله خان هغه دوره څه وه. زه یو مثال درته درکوم. یو ناول د بغدادي پیر چې په روسیو کې تقریبا زرګونه ځوانانو ولوستلو یعنی دغه سي هیوادني احساسات را پیدا کړل دغه سي خلق د خپل هیواد په اهمیت پوه کړل دغه سي خلق د پرمختګ په اهمیت پوه کړل دغه سي خلق د بشر حقوق او نور مثلا. په فکر کوم چې خپل خبر راټول کړم دا مپوهاوی نشتون په تیر وخت کې د جګړې شتون همدارنګه په اوسني حالاتو کې دا مپوهاوی لارې د هیوادني مینې بیا پیاوړتیا د دې عمل شو چې څنګه کال استقلال په ډیر شاندارو مراسمو ولمانځل شي.
بله سب مختر دی چې استاد بشرت ورشو له تاسو څخه یو بل پښتنم اخه دا ده چې ستاسو منظور دا ده چې یعنی په افغانانو کې ملي احساسات نسبت په خو وختونو ته قوی شوي او غښتلي شوي دي همداسې ده؟
بالکل. یو ستونزه خدا و چې اساسي موضوع یو دا و چې مونږ زیاتره دغه ورځې زیاتره په ځوانانو ډېرې ښکلي وي، ځکه انرژي لري، وخت لري، او هغوی د تفریح له لارې کولای شي چې مثلا دا ولمانځي او دې ته ښه رنګ ورکړي. او بیا د افغانستان غوندې یو هېواد کې چې تر اووه شپېته سلنه پورې ځوانان دي، نو زه فکر کوم مخکې د جګړې شتون او یا مهاجرت خصوصا او یا د نظام نشتون د دې لامل شوی و چې خلک د نظام په مزایا و د ملي ګټو په مزایا و د حکومت په مزایا و پوه نه شي. خو کله چې مونږ د زموږ نظام او اساسات پخیږي، زه فکر کوم چې خلک د دې په مزایا و پوهېږي، د خپل اغازات ژوند په مزایا و پوهېږي. نو دا د دې لامل کېږي چې ملي اساسات او ملي ګټې لا ډېرې خوندي شي. زه فکر کوم چې جګړه، مهاجرتونه، همدارنګه د یو دوامدار نظام نشتون، دا هغه څه و چې مونږ له دغې مسایلو بې برخې کړي وو. کله چې اوس مونږ د نړۍ سره وصل شو، کله چې اوس مونږ مثلا په تمدن پوه شو، د نړۍ په بدلون پوه شو، په پرمختګ پوه شو، او یا تر ټولو مهمه دا ده چې په دې پوه شو چې په خپل هېواد کې اوسېدل او یا زما هېواد چې زما هویت ده، دا ډېره مهمه مسله ده. او هم په دې پوه شو دغه مهاجرتونه مونږ ته یو درس هم راکړي، که زه هر چېرته لاړ شم هغه عزت چې زما په خپله خاوره افغانستان کې دی، او هغه عزت چې زما د افغان نوم لاندې دی، دا په بل ځای کې ماته نه پیدا کېږي. نو دا هغه څه دي، یعنې باور تاسې وکړئ چې ورته زه درته د ننګرهار یو مسله وایم، تر ټولو زیات هغه خلک ډېر زیات لیواله او ډېر زیاتې ملي بیرغونه جامع کړي کوم چې د پاکستان نه تازه راستانه شوي وو. یعنې دا یو پیغام خلکو ته ورکړي چې خپل هېواد، خپل هویت، خپل شتون، ستاسو عزت او ستاسې هغه څه دي چې تاسو سر لوړې کولی شي، او باید مونږ د دې څخه ساتنه وکړو. زه فکر کوم دا ډېر زیات عمده او مهم ټکی و.
بله، خب استاد بشر، همینجا یک اصطلاح در بین افغان ها بسیار رایج است، میگه که دختر همسایه خلمو کسب. ما میخواستیم این موضوع رو براتون بگویم که امی خود امان الله خان، راجع به امان الله خان باید بسیار زیاد چیزا گفته شوه و بر از اونا بسیار زیاد افتخار شوه و عرض گذاشته شوه. بسیار دورم نریم، ما می تاریخ ممالک استقلال، روزای استقلال ممالک مختلفه که از نظر گذاشتانده من امید ازم لستش پیش ماست. تقریبا اگر از 200 مملکت دنیا تقریبا کم از کم 100 تای ازی بعد از استقلال افغانستان است. بسیاری ها این در 1960 و 1975 و 1940 و 1953 و گپا استقلال خود اعلام کردن. یعنی حرکت استقلال خواهی امان الله خان و رهبری ایشان، یعنی سبب ازی هم شد که این فکر در بسیاری از ممالک دنیا هم رایج پیدا بکنه. اما دوران اگر ما در نظر بگیریم بعد از جنگ اول جهانی در بسیاری جاها بسیار مسائل شد. سب از این نقطه نظر چرا ما به قهرمانای خود صحیح احترام نمی کنیم؟ سب
شما نقطه به نهایت حساس و مهم مطرح بحث کردین. انگلیس ها اصلا بر شبه قاره هند حکومت میکرد و آزادی را که امان الله خان به دست آورد در انگلیس ها بسیار گران تمام شد. روی ازمی دلیل است که امان الله خان انگلیس ها آرام نگذاشت، به هر شکل از اشکالی که بود برزی دسیسا و چیز جور کردن که بایدی از مقام و از پاچهی خود چیز شود، دور شود. شما اگر امان الله خان تاریخش ورق بزنین، از روزی که شامل کار شد، شما ببینید اولین کاری که کدی لوی جرگه را دایر کرد، قانون اساسی که به نام نظام نامه اساسی یاد میشه ای را وضع کرد، بر آزادی زنا را اولین پادشاه افغانستان است که دیگه برش قدر گذاشت و بر تحصیل و بر تعلیمی را روان کرد به کشورهای خارجی. بعد از اینکه از اروپا برگشت، یک تمدن بسیار عمده را در افغانستان ریکار کرد، سر قوانین به نهایت زیاد امان الله خان فشار انداخت، حتی در مسائل بسیار عادی هم این قوانین، مثلا در فاتح خانی، مثلا در عروسی، مثلا در هر کدام این قوانین خاصی وضع کرد. به این منظور امان الله خان از جمله کسایی بود که شما می فهمین که از جمله آزادی خواهی بود، که حتی ایتورا هم گفته می شود که در از بین بردن پدر خود، این بنابرایی که انگلیس ها در یه سریج نفوذ داشت، هم نقشی داشته خواهد باشه. اما طوری که دیده می شود تا به امروز از عزت و قدر و منزلت امان الله خان که امی آزادی رو بر افغانستان در یک حالتی کمایی کرد که انگلیس ها بر شبه قاره هند حکومت داشت، انگلیس ها بر افریقا حکومت داشت، انگلیس ها یک تعداد زیاد کشورهای جهان به حیث مستعمره خود گرفته بود. در حق حقیقت می تو گفتم ایتانم که امان الله خان بانی استقلال جهانی بر کشورهای زیر دست انگلیس و زیر دست فرانسه و ایتالیا و غیره بوده. روی از این دلیل من ایتو فکر می کنم که امان الله خان تا به امروز مردم و موش عبا و خاصیت حقیقی و واقعیش نشناخته بود، به لحاظی که در زمان شاهی و در زمان داوود خان اصلا بر امی موضوعی که امان الله خان آزادی را کسب کرد، امان الله خان 28 اسد آزادی افغانستان را به دست آورد. اما یک مشکلی که از نظر حقوقی بر من پیدا بود که امان الله خان باید میکرد که نکرده، او عبارت از این بود که باید مسئله خط دیورند هم با انگلیس ها روشن میکرد، اما بدبختانه که ایره امان الله خان و طبیب الله خان سجی نامدن. روی از این دلیل می تو فکر می کنم که امروز مردم افغانستان، طوری که دوست ما گفت که مردمی که از پاکستان ایران برگشتن و دیدن که کشور خودشان، آزادی خودشان از هر چیز دیگری که قیمت تر است، از هر کشور دیگر که زیستن در خاک خودش.
متاسفانه چی ده استاد فاروق بشار تلفن قطع شو، خو خیر دوباره کوشش کو چې تماس ور سره ونیسو. همدا اوس د علومو د اکاډمۍ پخوانی مرستیال ډاکټر محمد علم اسحقزی د ټلیفون لاري را سره دی. ډاکټر صاحب اسحقزی، تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه د یو اوریدونکي پوښتنه کوم. زموږ یو اوریدونکي غلام سرور نبیزوی لیکلی دی، وایي زما لپاره پوښتنه دا ده چې افغانستان د احمدشاه بابا له دورانه تر اوسه پورې تل آزاد و او دی، د امان الله خان په وخت کې هم افغانستان آزاد و چې امان الله خان پاچا شو، دا چې انګلیسانو د افغانستان سیاسي خپلواکي په رسمیت پیژندلې یا نه پیژندلې دا په انګلیسانو پورې اړه درلوده، نو ولې باید ووایي چې افغانستان د امان الله خان په وخت کې استقلال ترلاسه کړ؟ دوی ته که تاسو ځواب وایست مهرباني.
تشکر، ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. دو باید تاسته با اویم چه در احمد شاه عبدالین چه پکال اطلاع ساوو سال ویختم کال که در افغانستان در حکومت تعدای که خود تاسته بهتر معلوم در چه پینزو اشکال حکومت دی وکر و پزمن که کلا که در قدرت دوی در المسیان و تا و زامن و تا انتقال مومید، داخلی اختلافات او همدارنگ در انگلیسان و پرمختق در هند تاریتا دا لاملونه باید د دې وګرځیدل چې باید په افغانستان کې هم دوی خپل د روس د تیری په مقابل کې باید دوی خپل هغه ځای یا جاګه باید پیدا کړي. هماغه و چې انګلیسانو په افغانستان باندې په کراتو باندې به یې تیری او حملې به یې کول او په کورني جنګ ته به یې لمنه وهه او د کورني جنګ په نتیجه کې به یې لږ څه لاسته راوړنې هم درلوده. په واقعیت سره چې په نړۍ کې یوازینی هېواد چې تر اوسه پورې د غلامۍ حلقه یې تر اوسه پورې په سلو کې 30% نه ده قبوله کړې هغه افغانان دي. نیمه ازادي افغانانو درلوده، په دې معنی چې دوی په عام شکل باندې، په عام تام شکل باندې په افغانستان باندې انګلیسان مسلط نه وو. دا واقعیت دی. لیکن څرنګه چې امیر حبیب الله خان د غازی امان الله خان پلار دا البته کسه هم یو څه نیمه دیموکرات هم و بیا هم یو څه عیاشي او دا نور مسایل چې د سره و د انګلیس د دولت څخه یې مثلا په کال کې 3 لکه هندي کلدارې هم لاسته راوړه. خو البته دا داسې و چې د افغانستان حکومت په هغه وخت او زمان کې د انګلیس په اشاره باندې، په نړیواله کچه باندې او همدارنګه د منطقي په سطحه باندې څه چې به هغوی ویل هماغه څه به د دوی سره په مطابقت باندې پرمخ. لیکن شاه امان الله غازی یوازینۍ نقطه چې دا وه د دوی دغه 3 لکه پیسې چې دلته ورکول دي او دغه په خاطر باندې چې دا د دوی د یو هېواد یا د دوی د یو ایالت یو جز دی، دا یې لغوه کړه، ملت یې راپاسو او په خپله په ماجد کې، یعنی خپله دا دیدګاه په ماجد کې د ازادۍ اعلان کړو چې نور موږ نه غواړو د چا تریو او اسارت لاندې ژوند وکړو. هماغه و چې په غربي جبهه کې او په جنوب او شرق جبهه کې قمندانان او همدارنګه ملي حرکات صورت ونیوه. ټول ملت د افغانستان په یو واحد ایدیال باندې د انګلیسانو په مقابل کې راپورته شول او همدارنګه کله وانه د قندار طرف د کوټه او همدارنګه د جلال آباد طرفون ته د تورخم ساحې ته ورسېدل. خو واقع دا ده چې انګلیسان په شکل د کل د افغانستان څخه وتل او ایلاتو اساسین دا چې لسان په نړیواله کچه باندې د یو اقتصادي او سیاسي بحران سره مواجه او دا نړۍ او جهان باید د دې ګرځېدل چې دا سیمه ملي حرکتونه رامنځته شو. دا ملي حرکتونه نه یوازې د افغانستان په دې منطقه کې بلکې په افریقا کې او همدارنګه په نورو ځایونو کې هم راڅرګند شول چې خو غازی امان الله خان یو د دوی د پیشتازانو له جملې څخه و چې په اولین وخت کې د دغه د انګلیس د بحران او د دوی د سیاسي هغه فقر څخه یعنی دوی استفاده وکړه او د دوی په مقابل کې راپورته شو او افغانستان ملت یې ازادي وبخله. نو البته دا بیا مخکې هم کېدای شو امکان یې درلوده، خو داسې یو شخصیت وجود نه درلوده چې مثلا دغه ملت واحد ملت سر راټول کړي او د دغه اختلافګر هېواد په مقابل کې وجنګوي. همدغه غازی امان الله خان د دې دا درایت او د دې دا قوت او د دې هغه سیاسي طرز تفکر چې ملت یې په ځان باندې راټول کړ او وتوانېده چې خپل د خپلواکۍ ورځ ولمانځي او په افغانستان کې ازادي راوړي. البته دا د جوزا شپږم تاریخ و چې انګلیسان خپله ماته ومنله او د انګلیسان په اتلسم یا اتشتم د اسد باندې د افغانستان پوره خپلواکي ومنله او په رسمیت باندې وپیژنده. نو علت اساسي همدا دی چې افغانستان بیا هم زور باندې تاکید کوم چې د یو مستعمره هیواد په حیث باندې په تاریخ کې وجود نه لرم. هر بهرنی اشغالګر قدرت چې افغانستان ته راغلی دی یعنی دوی البته د مشکلاتو او ستونزو سره مواجه شوي دي او نه دی توانېدلی چې ټول افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي.
بله تشکر. یگانه جای افتخار افغانان نمیست که واخو سالای طولانی همیشه سر از این موضوع افتخار کردیم و نمیره شنیدیم. منطقه زیادتر آقای ساروان چطور میشه روی طرز فکر دید و ایدولوژی و آرزوهای شاه امان الله خان هم کم صحبت شده که بطور مثال دیوید جونز در خاطراتی که نوشته کرده با مرحوم امان الله خان که صحبت میکنه، امان الله خان در قسمت صحبت خود میگه یک وقت چند ریش سفید به کابل نزدم آمده بودند. آنها در کابل ریل یا قطار یا خطهن را دیده بودند، از خشم زیاد اعصابشان خراب شده بود و کنترل خود را از دست داده بودند. می گفتند که در شهر اژدهای آهنی آورده ای که خوراکش آتش است و شیطان آن را می چلاند یا می راند. باز ناله میگه که باز میگه مثلا رادیو را قبول نمی کردن، می گفتن در درون رادیو شیطان های کوچک نشستن، مردم را از دین خارج می کنن، تلفون برایشان کفر تلقی می شد. برای من می گفتن تو از دین برگشته ای، آیا شیطان آیا با شیطان حرف می زنی؟ این مردم حتی در خشت پخته و دیوار پخته چهره شیطان را می دیدن. فکر می کنین آقای ساروان تا چه حد دو شرایط فکر کنین که امو ایدولوژی امو فکر که برزد امان الله خان برزد استقلال ما و شما برزد ترقی و تالی افغانستان صحبت می شد، امروز هم صحبت می شد
تقریبا
امروز هم مثلا دخترها را در مکتب روان نمی کنن. می گه که امان الله خان در جای سخنانش می گه که در تمام مملکت دکتر یا طبیب زن وجود نداشت، زنها با یک مریضی عادی میمردند. در میان تمام کشورهای اسلامی ترکیه به نظرم خوب میامد و از کشورهای غربی جلوتر بود. ما باید در کشور خود دکتران زنانه میداشتیم، پانتونهای سالم، استادان و لابراتوارها و کتابخانه ها. مگر من اینها را به کشور فقیر افغانستان آورده نمیتوانستم، چاره نبود، دختران و پسران را به ترکیه میفرستادم. من آن را خلاف شریعت نمیدانستم. ترکیه یک کشور اسلامی بود، خوابگاه دختران، خوراکا و نوشیدنی هایشان همه جدا بودن و پسران جدا بودن. این قسمی ادامه میتن، میبینین که عین طرز فکر اصلا استقلال فکری به ما لازم است. ما باید تحت تبلیغ دیگه دشمنا باید نریم. اوها که بگه که گوشت پشک بود، پشت پشک ندویم، اول خود گوش خود ببینیم. امروز این موضوع ادامه داره. در این مورد آقای جاوید نظر شما چی هست؟
متاسفانه پتیورسی که اون اول شب چه ده بغدادی پیر پنامه بانده بغدادی پیر نو کرکتر چی ده جوزف ده جوزف دامان الله خان تو وقتی جاسوسی رازی افغانستان تا زیاد انتظار نه پیر جوره یو خلق ته دمونه ورکی باور وکړي چې متاسفانه موږ اوس هم یو شمیر بغدادی پیران لرو او متاسفانه د اصلاحاتو په وړاندې خنډ جوړیږي. اساسي مسله دا ده چې یو څه موږ د ملت هغه د فکر ورکوټواله او یو څه د بېسوادۍ شتون و د حقایق نه موندل و زه هم دا چې واغه د سیمې د استخباراتو په هغه وخت د انګلیز استخبارات واغه جاسوسې وې متاسفانه چې اوس هم الله ورته حالت سره په بعضې مسایلو کې مخ یو دا صحیح ده چې یو څه بدلون راغلی دی یو شمېر ځوانان مثلا مونږ بهر ته لاړل هلته زدکړې وکړلې یا مثلا د نړۍ سره بلد شول راکړو ورکړو سره بلد شول ولې په ډېر تعصب سره باید ووایم چې د ټولنه کې اوس هم یو شمېر د بغدادي پیر رول لوبوي او هغه د اصلاحاتو په وړاندې خنډ جوړېږي زمونږ د وروسته والي تر ټولو اساسي علت نظر څه پوهېږې څه دی موږ هېڅ نوع تعاملات نه شو کولی او خصوصا په ځانګړې توګه هغه تعاملات چې مونږ ته اړین دي هغه دا دی چې د نړۍ د پرمختګ او د نړۍ د نړیوالي سره ځان عیار کړو اوس تاسې وګورئ مونږ په دواړو برخو کې هېڅ مطالعه هم نه کوو هغه که اسلامي برخه ده او هغه که مثلا عصري برخه ده اوس په اسلامي برخه کې زه د کوم خلک چې د دې برخې مخالفت کوي زه ورته دومره وایم چې ستاسې یوه مېرمن یا خور یا لور یا مور دا یوه ښځینه ډاکتره مینه کې ښه دی او که یو نارینه که د اسلام له نظره یم خو ښځینه مهمه ده او که د افغاني کلتور له نظره یم هم ښځینه خو دلته متاسفانه هغه کچه د پوهې ډېره ټیټه ده او هغه یو شمېر حلقه چې ماتحي کړی چې هغه په مختلفو جامو کې دي هغو دغه ټولنه چې دا انحصار کړې ده په هغې کې مثلا یو شمېر مذهبي پیران او د دې تر څنګ یو شمېر کلتوري مسایل مونږ اساسي موضوع دا ده چې کلتوري مسایل هم باید خپل ځای خپل کړو او مختلا شو او د مذهب او د عقیدې او اسلام نه باید دقیقه مطالعه ولرو مثلا بي بي خدیجه چې هغه تجاره وه کله چې د حضرت رسول الله مېرمن تجارت کولی شي یو افغان مېرمن هم تجارت کولی شي سامان الله خان اساسي اهداف هم دا و چې هغه یو پرمختللی افغانستان ولري او په مختلفو افکارو مثلا یو تر ټولو مهمه خبر د هغه دا وه چې تاسو مېرمنې ته د یو نوکر خوی په نظر مه ګورئ یعنی دا اسلام هم وایي د حضرت رسول الله هم وایي چې تر ټولو تاسو ډېره مینه له خپلو مېرمنو سره وکړئ یا مان الله خان دا ویلي که تاسو پرمختګ کوئ تر ټولو اړینه دا ده چې نجونې والکان ټول باید زده کړه وکړي دا یو مهمه مسله ده همدا اوس نجونې زموږ د ټولنې 50% جوړوي کله چې ستا 50% قشر بې سواده وي نو ته څنګه پرمختګ کولی شي
بله تشکر صاحب بله بله
بېسواده قشر خپل حقوق نه پېژني نو ته څنګه پرمختګ کولی شي اساسي مسله دا ده چې موږ باید د نړۍ بدلون ومنو موږ باید د اسلام نه مطالعه وکړو او موږ باید د خپل کلتورونه خلکو ترڅو د نړۍ د پرمختګ سره ځان آماده کړو
بله خب محترم دکتر فاروق و بشر دوباره خوش آمدین سیب ما با مهمان های محترم قسم من رفتیم به خود طرز دید و فکر و فعالیت های خود مرحوم امان الله خان و از امو کتاب پیر بغدادی که از طرف در محمد آشنا ترجمه شده بعض قسمت ها را در نظر ما خورد و خانیم یک قسمت دیگه از یام امان الله خان در قسمت از صحبت های خود به نویسنده دیوید جونز میگه که در صفات و خوبی مکتب و پوهنتون از بس سخن می زدن دهنم خشک می شد ولی در آخر به من می گفتن دختران ما را به کفر و فحشا سوق ندهید از فواید شفاخانه ها و دکتر می گفتن دلت عیاشی می خواهد ما چطور سیاست خود را اجازه بیرون رفتن بدهیم برای تقویت کودکان مبتلا به سوء تغذیه دوا و دارو می فرستادم مردم دواها را در آتش می انداختن می گفتن که پادشاه مخالف از دیار نسل است است و این دواها زنهای ما را مچم خشک و چطورکایی میکنه که بچه دار نشسته من از پیشرفت و ترقی وطن سخن میگفتم اما آنها نام زنان را با پل و پلچک و دیوار و جوی پختکاری رب میدادن میگفتن که همه جاها مچم خلاصی مطلب میبینن آقای فاروق و بشر عین طرز فکر امروزم ادامه داره از این طرز فکر اگر ما نجات نیاویم یعنی ما تحت تاثیر تبلیغات هر کس میریم از همسایه پاکستان یک چیز بگوی پشت گپ از او میدهیم از ایران یک چیز بگوی پشت گپ از او میدهیم مگم خود ما یک فکر مستقل خود ما یک فکر ملی نظر خوب نداریم در این مورد گفتیم تبصره شما رو بگیریم استاد
شما میدانین که اصلا همین نقش برین واش شدن یا در حقیقت مردم از ذهنیت آمارت بدل کردن کار بسیار ساده است.
بله بله تلفون تان یکم خراب شد به خلم آقای فاروق بشر
ببینین در زمانی که امان الله خان آزادی افغانستان اعلان کرد هند برطانوی هم آزادی خود میخواست اینانی برطانوی ها برای از این که تانسته باشن ذهنیت عامه مردم افغانستان در برابر آزادی خواهی امان الله خان مخشوش ساخته باشن، چرا امان الله خان به نظر من باید تمام کشورهایی که تحت استعمار بودن به حیث یک سمبول آزادی باید احترام واضح کنن، تقدیر بکنن. ولی حاضی که اولین کشوری بود در جهان که بعد از جنگ عمومی دوم این تانست که آزادی افغانستان به دست بیاره، یعنی پیش از جنگ جهانی دوم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم یک کشور اگر در کشورها در سال 1919 وقتی که آزادی را میگیره این در حقیقت بر کشورهای دیگه یک یک بانی میشه. خب انگلیس دیگه برای تخریب زیبایی چه بکنه؟ اونا موسی که از ملاها را میخیزانه، اونا موسی که باز در اختشاش در افغانستان روی کار میکنه خاطر اینکه که ذهنیت آمره. چنان جمعیل شما ببینین امی یکی در از آنسور نمیگذارن که می واکسین پولیو و بر مردم تطبیق شو، اونا میگوین که خانما را گواقیم میسازه یا فرض میکنه می مردم به امراض دیگه گرفتار میکنه. بدبختی افغان ها در ایجاست که اصلا تعلیم و فهم بیشتر در سیاسی ندارن. اینا زودتر زیر تاثیر گفتار یکی در از آنسور موقع طلب میشون. از اون خاطر است که امان الله خان به این اتهامات متهم می ساختن و او را می گفتن که کافر شده و بالاخره ملای لنگ از این می خیزه و او طرف دیگر که چی می شا پیر روشان از این می خیزه و یک ایده از عناصر دیگری که تحت اثر انگلیس ها بودن اینا اختشاش علیه افغانستان. چنانچه تاریخی را ثابت می سازه همون وقتی که ادیب الله کلکانی میایه به طرف کابل اینا در سفارت انگلستان متوقف می شون و بعد از این طرفی قومنده می گیره. روی از این دلیل من این را گفته می تانم عامل عمده که مردم افغانستان در مقابل امان الله خان قد علم کردن بانی و اساسش خود انگلیس ها بود. بله هازی که انگلیس ها آرزو نداشتن که افغانستان از دست بدن و از این منطقه برن. بله هازی که در وقت روس تزاری هنوز هم پابرجا بوده و روس شوروی معذرت میخواد، روس شوروی هنوز هم بر قدرت بود و میترسید که همی بفرزون اگر از بین براوه بالاخره شاید روس ها به طرف هند برطانوی هم پیش بیاد. روی از این دلائل است که من تو فکر میکنم که اینا در حقیقت بانی تمام همی بدبختی هایی که در افغانستان امروز هم هست دیروز هم بود، یا انگلیس هست یا تربیه یافته ها در انگلستان هستن که مثلا پاکستان و غیره کشورهایی که در افغانستان چیز میکنن. روی از این دلیل است که امان الله خان معصومه با کفر متهم کردن، امان الله خان معصومه با فعالیت های انکشافیش که روی دست گرفته بود که شاید امروز ما از ترکیه که هم پیشرفته تر می بودیم بلی بدبختی امروزی ما را مواجه ساختن. ما این تو فکر میکنم که بانی و علت اصلی ازی کورچشمی خود افغان ها و توطئه انگلیس ها بوده.
در ازیت مننه اوس نظر صاحب کری خوش یاوردون کو ته بنو بعد تر کول لاندې خبرتیا ورسته بل ټلیفون شبری خیر دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو وس پاوردون کو ته موقع ورکو چې ټلیفون وکي او د موضوع په اړه نظر څرګند کی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-2035-40
او همدارست در سکایب لاری لمرسره تماس نیوله شی پا سکایب که زمش پته ده رادیو تکای آزادی radio.azadi اوریدون که هم لروزان معرفی که آزادی رادیو ترشنا اسمان لندیخ پروانه.
سلام و احترامات قبول که زمان غیر سب
بله سب مهربانی کوی
تاسی اصلاس طول ملمانو تا سلام و احترامات تقدیم و روست دا سلام نوارم چی دا من لخان بزادهی مبارکی و سخبری کم دا یو سرگر حقیقت دی چی من لخان افغانانو دا پارا یو سر ازادی و خستاو دا یو سر بریاوا و دا سر سر دا غرب نی یو تسند ازاد دیموکراتی هم افغانستان تراولا چی دا افغانستان دا خلق و دا خواهشات و خلاف خبر و الا رقم د خوښښت لري اوسب ا موږ د دې د ذاتي او د دې د وختونو مخالف نه یو. البته ځینې خلک دي چې په افغانستان کې چې د دوی د نظر پلوي کوي ډېر خلک یې موږ د نظر احترام لرو او په دې فعلي شرایطو کې موږ دوی د ملمنو دا پوښتنه کوو چې افغانستان خو یو منخر خو یو ځوان چې افغانستان ته ازادي راوړله دا اوس کوم خلک افغانستان کې پرتی د افغانستان اشغال کړی دی او خپل نظر کارونه افغانستان کې کوي. دوی دغه ته په کومه سره ګوري چې د غرب او شرق او دغه 250 دولتونه په افغانستان کې پرته دي او د هغوی د خوښي او د هغوی د نظر کارونه کوي. دوی په د فلکس ورځ کې دغه مېلمانه په کومه نظر ګوري؟ آیا افغانان اوس هم آزاد دي که دوی اشغال شوي؟
مننه مننه صحیح شو، کافي ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي توخی صاحب.
روسیا هم زموږ ستر غازی امان الله خان د وطن یو اصل پیاوړی بادشاه وو. روسیا هم انګریزانو ته ماته ورکړه او زموږ هیواد په ده باندې ویاړ کوي. خدای دې دغسې غازیان همیشه لري. خو البته له وخت سره برابر چې کوم د فرمانونه صادر کړو یا د مکاتبو په هکله د سپین لري له علماو سره اختلاف راغی، دا خو د هغه وخت خبره وه هر ډول څه وه. او بعضې خلک اوس وایي دا اوس عصر هم پر هغه تن ده، نو عصر تغیر نه ده خوړلی. خلک د مکاتبو مخالف نه دي، مګر د مکاتبو د طرز مخالف چې داسې نه چې په داسې جامه کې مکتب ته ولاړ شي چې په یعنی شرعي حجاب کې ولاړ شي، هېڅوک یې نه ده مخالف. بل موږ ودې وطن ته اوس ګورو
په ولایت کې توخی صاحب ستاسو په ولایت کې په کومو جامو کې نجونې مکتب ته ځي؟ په اکثره ولسوالیو کې ملي نجونو مکتبونه نشته. په مرکز کې په کومو جامو کې ځي؟
مګر دلته د کشمیر
مکتب ته. بله، د لوی ځکه چې اجازه نشته ورته، کنه لوی ته ځکه چې اجازه نه ورکوي په دې خاطر، کنه همداسې ده. نه متاسفانه جواب را نکو. بل اوریدون کتاب به نوبت ورکو. آزادی رادیو د سکایپ له طریقه مهربانی کوي صاحب.
بله بفهمه.
بله اورو، اواز مو یو څه ټیټ دی. تخنیکی همکار بل ورکی
صدای تان خوب نمی آیا، صدای تان تغییر بتین. بله
ما اواز مو واضح نه دی متاسفانه. بل اوریدون کتاب ستاسی آواز او رو خو سم نده، توک پی پیشه نه،
کس نمی فهمه چی میگین. بله
خیر. بل اوریدون کتاب نوبت ورکه او زن معرفی که آزادی رادیو خبری وکه آزادی رادیو ده.
بله
لکه چې دویم خبری و نکړي. خیر ور بشو میلمنو ته، دغه مخکینی اوریدونکو چې خبری وکړي دی اثر په ارتباط وای، اثر ډیر تغییر نه دی کړی او یا توخی ویل چې د نجونو له ښوونځي او مکتب سره مخالفت نشته. لکه چې بل اوریدونکو لا منتظر دی د تیوري موقع ورکو. مهرباني.
سلام سلام غواړی.
بله صاحب اورو، مهرباني کوي صاحب.
مننه کوم ساروان صاحب، ډیره بخښنه غواړم. مخکې اسکایپ کې ترکه سیستم نه پیدا شو، نو زما دغه غوښتنه چې مخکې دغه چې افغانستان ازادي اغستې ده، کنه د انګلستان څخه دغه کومه شي ازادي اغستې او د کوم پاغه باندې اغستې ده، د کوم افغانستان چې د بل چا د واک لاندې ده، کنه نو آیا هغه وخت داسې و که هغه کوم بل قسم ازادي وه؟
بلې نن دا پښتنه بل اوردون کوم کړی ده. اوس په ډاکټر صاحب شغله اسغزای تاسو ته ځواب وای. ډاکټر صاحب اسغزای مخکنی اوردون کوم تقریبا هم دا خبره وکړه، دوی ویل چې اوس هم افغانستان اشغال ده، ګواکې هغه وخت هم اشغال وو. یو بل مسله دا چې وای امان الله خان افغانستان کې ځینې فرمانونه صادر کړل چې دوی په نظر هغه فرمانونه شنول، دوی د هغه رقم فرمانونه اوس هم مخالف دي. مهرباني وکړئ صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید تاسو ته دا ووایم چې کله شام الله خان قدرت لاس ته راوړ په اقتصادي ډګر کې، بخصوص تاسو ته بهتره معلومه ده چې د جنس پر جنس مالیه له منځه یووړه، پولي نظام یې جوړ کړ، د مالیاتو قانون یې رامنځته کړ او همدارنګه اساسي قانون یې جوړ کړ. نو د دغه پروګرامونه چې وو واقعا ډېر ملي او د وخت او زمان سره مطابقت درلوده. خو مخکې په دې ارتباط باندې زمونږ یو ورور وغږېده، خو د دغه قوانین او مقررات چې دا د افغانستان د پرمختګ لامل کېده. د منطقې او د سیمې بعضې حلقات او حتی خپله انګلستان هم نه غوښتل چې افغانستان په منطقه کې د یو قدرت په حیث باندې وجود ولري. نه یوازې دا چې انګلیس بلکې روس تزاري روس هم دا نه غوښتل چې باید په افغانستان کې یو مقتدر حکومت وجود ولري. هماغه و چې د وروسته پاتې عوامل همدغه مسایل کېدای شي. زه تاسو ته دا باید ووایم چې په هغه وخت او زمان کې شعور د سیاسي د خلکو ډېر ښکت او اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر زیات وو. خلکو فکر او طرز تفکر یوازې په ډېرو هغه افسانوي ژوند باندې وو. نهشي کولی چې د قضایاو په اړوند باندې څرنګه چې یعنی څرنګه چې لازمه ده درست تحلیل او ارزیابي وکړي. علت یې همدغه وو چې د شاه امان الله غازي چې یو مترقي او د ترقۍ غوښتونکی یو شخصیت یې غوښتي چې په افغانستان کې
لیکن ډاکټر صاحب خبره دا ده سوال دا ده چې آیا د هغه وخت د اوس د خلکو د طرز د فکر کې تغییر راغلی دی او که نه دی راغلی؟ اوس هم مخکینی اورېدونکي چې ټلیفون وکړو زه ترې ښه خبر یم چې په همدغه د دوی په زابل ولایت کې انجنو ته اجازه نشته چې درس ووایي.
اطلاعات او رسنیو سره د سرسی نه درلوده هغه وخت کې. اطلاعات او رسنیو سره خلکو د سرسی نه درلوده. د خلکو د ژوند فقط ډیره ټیکټیکا وا ټکنالوژي په دې اثر او زمان چې دا اوس فعلا په افغانستان کې موجود دی وجود نه درلوده. اوس خلک د هغه وخت او د دې اثر سره ډیر فرق لري. اوس البته د افغانستان خلک په مجموع کې د نوي اثر او ټکنالوژي سره بلد دي. د جهان د ټول حوالات او مسایلو څخه خبريږي. یوه نقطه چې دوی وایي چې پخوا هم د افغانستان ازادي نه درلوده اوس هم ازادي نه لري. زه یوه نقطه وایم چې زمان ازادي هغه وخت یو ازادي د یو مملکت لاس را کړی شي چې هغه اقتصادي ازادي ولري. تر څو چې یو مملکت اقتصادي ازادي ونه لري سیاسي ازادي نشي ترلاسه کوله. اوس هم زه تاسو دا وایم دغه پرمختګونه چې په اقتصادي ډګر کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي په نسبي توګه باندې البته نسبي دي داسې نشو ویل چې په ډېره لوړه پیمانه باندې ده یا څه تغییرات چې مثلا د خلکو په ژوند کې راغلی دا هم د سیمې هیوادونه نشي زغملی. مثلا زموږ د سیمې هیوادونه کوشش کوي چې افغانستان پرې نه دي چې دلته مثلا د پرمختګ یو سرک رامنځته شي. د مثال په توګه د غرب کې د ایران دولت نه غواړي چې په افغانستان کې د اوبو زیرمې جوړې شي او د دلته بندونه اهداف شي. د دې په خاطر باندې چې دوی دپاره البته فکر کوي چې موږ ته زیان رسیږي. همدارنګه زمونږ په داخل د هېواد کې دغه اقتصادي پرمختګونه د ټکنالوژۍ دپاره ښه مثال په دې معنا دی چې موږ دلته ډېر زیات یعنې معدنیات لرو او ډېر ښه اوسپنه یعنی ویلی شو چې ډېر غني واخر یعنې موږ دلته معدنیات لرو چې کچیرې دلته واقعاً پانګونه وشي په افغانستان کې او خارجي پانګونه دلته مستقر شي او کیدای شي چې افغانستان په لسو کلونو کې یو ډېر یو پرمختللی هېواد پای باندې تبدیل شي. خو د منطقې او سیمې هېوادونه نه پرېږدي چې په شکل د اشکالو باندې دلته لاسوهنه کوي قومي مسایلو ته همدارنګه مذهبي مسایلو ته ژبني او سمتي مسایلو ته لمنه وهي او د خلکو د دغه ضعف څخه چې په لري د دې څخه استفاده د څوکې او نه پرېږدي چې په افغانستان کې د پرمختګ هغه لاره یا هغه پروګرام چې د دولت لخوا یا د نظام لخوا جوړ شوی دې ته مجال دې ورکړي چې دوی البته د پرمختګ لاره خپله کړي. نو ښه به دا وي په موجوده شرایطو کې چې موږ کچیرې هر څوک په هر فکر او هر طرز تفکر کې د افغانستان د جوړولو په خاطر باندې سره راټول شو د منطقې او د سیمو د استخباراتو تر تاثیر لاندې باید لاړ نه شو. نه غربي نه شرقي نه د منطقې بلکې ټول د یو افغان او مسلمان په نامه باندې سره راټول شو لاسونه سره ورکړو او افغانستان د دغه حالت څخه خلاص کړو. تر څو چې موږ ډېر ښه امکانات لرو ښه قدرونه لرو ښه استعدادونه لرو ښه منابع لرو خو افسوس پر دې باندې دی چې موږ د دښمن اوس دومره وګت شوی دی چې دغه منابع څخه هم موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ په ښه شان باندې د دې څخه استفاده وکړو او په افغانستان کې هغه نظام چې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیلوونکی نظام دی سره راټول شو او په افغانستان کې د ناخوالو او فقر او نورو ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړو. تاسو بهتر معلوم دی دا اوس وګورئ چې زمونږ په جنوبی ولایاتو کې همدارنګه د افغانستان په دې لرو پرتو سیمو کې حتی زموږ خویندې څوک نه پرېږدي چې مکتب ته ولاړ شي. حتی زموږ ځوانانو پر مخ
بله
حتی زموږ ځوانان څوک نه پرېږدي چې د مخکې چې
بشار سره هم په دې باندې وغږېدی، حتی نه پرېږدي چې د پولیو واکسین دوی ته وشي. دا څوک دي او څوک یې کوي؟ راځي په دې باندې فکر وکړو. آیا زمونږ دا ملایان څوک وژني؟ آیا زمونږ دا علمي دیني خلک څوک وژني؟ آیا په دې مساجدو کې مونږ دا بمونه چولیږي او انسانان وژني د عبادت په جریان کې، یعنی شهیدان کېږي او له منځه ځي؟ دا کارونه څوک؟ دا ټول د منطقې استدبارات دي چې غواړي دلته قومي مسایلو ته، مذهبي مسایلو ته لمن ووهي او افغانستان نه پرېږدي چې د پرمختګ لاره خپله کړي. ښه به دا وي چې د یو سالم تعقل څخه باید مونږ استفاده وکړو، ټول سره لاسونه یو ځای کړو او هغه فرصتونه چې په نړیواله کچه باندې اقتصادي باید د دوی د امکانات څخه باید مونږ استفاده وکړو. څوک یو هېواد هم نشي کولی چې د بل هېواد د مرستې په غیر باندې ځان یو اقتصادي پرمختګ ته ورسوي. د جهان ټول هېوادونه تاسو وګورئ نن چې دغه مرحلې ته رسېدلي دي، حتی ټکنالوژي سره مشترکه ده. لیکن زمونږ دپاره هم لازم او ضروري ده چې مونږ د هېوادونو څخه مرسته ترلاسه کړو او په زمن کې د خپل د ملي یووالي او خپل په افغانستان کې د یو اسلامي قوي نظام د جوړولو په خاطر باندې سره یو موټی شو او هېڅ چاته د دې اجازه ورنه کړو چې وروسته بیا خپل هغه شوم اغراض چې لري هغه د افغانستان په اقتصادي ټولنیز بهیر کې هغه دغه وکړي، لاسوهنه وکړي. دا زمان هغه ضعف ښایي. هم زمونږ په بعض ځایو کې دا سیاستونو کې دا ضعف شته، دا ضعف زمونږ په سیاستونو کې شته دی چې اوس هم دوی نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ لاره خپله کړي. ځکه چې که په افغانستان کې سوله امنیت راشي نو د دوی انحصار طلبي او د دوی دا غارتګري چې اوس په افغانستان کې کوي دې ته
تشکر صاحب. تشکر صاحب. محترم مهمان ما دکتر رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه، هم تشریف آوردن برشان. خوش آمدید میگویم بشردوست صاحب. خوش آمدید به استودیو صاحب.
یک جان تشکر از دعوت شما. معذرت ما رو شما و دوستان شنوندگان شما بپذیرن که به خاطر دیگه تلویزیون بودیم ناوقت رسید.
خیر باشه صاحب، مقصد خوش آمدین. هنوزم وقت داریم. بشردوست صاحب، ما قسمت صحبت کردیم، شاید در موتر اگر شنیده باشین روی افکار مختلف صحبت های شده. منتها سوال آخر دیجه بود که بعضی از شنوندگان ما هنوزم فکر میکنن گویا بعضی از اساکر بین المللی که در افغانستان است، افغانستان مستقل نیست و استقلال نداره، در حالی که این مسئله نظر به فیصله ملل متحد و به اشتراک چندین مملکت و به زی گپ آمدن که در مسئله استقلال افغانستان نیست کنه ارتباط فکر میکنم ندارم. شما این موضوع رو چگونه تحلیل میکنین سیب یا چطور جواب میتین سیب؟
به نام حق و به یاد شهدا، سلام ما به تمام دوستان و هموطنان شنوندگان در داخل و خارج و همچنین روز استقلال افغانستان، استعداد استقلال افغانستان را به همه هموطنان ما تبریک میگویم و به یاد شهدایی که در این راه خون خود را دادن، چی در زمان سه جنگی که در سه جبهه او با او پیوست و چی بعد از اینکه مبارزین تلاش کردند که واقعا افغانستان یک استقلال واقعی داشته باشد. تعریفی که از استقلال شاه غازی امان الله خان داده بود، اگر ما این تعریف از قبول داشته باشیم که تعریف خود غازی امان الله خان است، من تعریف برای شما میخوانم، بعد از او ببینیم بر اساس این تعریف امانی که خودش مؤسس و بانی استقلال افغانستان است واقعا ما مستقل هستیم یعنی. در سخنرانی که شاه در مسجد دیدگاه ایراد کرده بود میگوید من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کاملا آزاد و مستقل اعلان کردم، بعد از این کشور ما مانند سایر دول و قدرت‌های جهان آزاد است و به هیچ نیروی بندازه یک سرموی اجازه داده نمی شود که در امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله نماید و اگر کسی به چنین امر اقدام نماید گردنش را با این شمشیر خواهم زد. شمشیر خودم گفتن برهنه در کمرش بود و بعد در آخر سخنرانی خود روی خود را طرف نماینده یا سفیری بریتانیای کبیر که در اون زمان نقش آمریکا امروز تقریبا داشت ایفا میکرد که در سخنرانی شرکت داشتن، روی خود طرفش کرد و گفت آیا شما فهمیدین چیزی که من گفتم؟ و سفیر بریتانیا گفت که بله من فهمیدم. اگر ما بر اساس این تعریف از استقلال افغانستان بررسی کنیم، قضاوت کنیم، من فکر میکنم که متاسفانه بعد از این، بعد از خودش امان الله خان، ما استقلال به این معنا نداشتیم، به خاطر که همیشه در کشور ما افرادی بودند که مداخله کردند و سیاست داخلی ما را حتی سیاست خارجی را بگذار که به نحوی اونها تحت تسلط خود در آوردن. البته این گناه بیشتر از رهبران و زمامداران ماست. نیلسون ماندلا یک چیز بسیار جالب میگه که نیلسون ماندلا را شاید همه ما بشناسیم که یکی از مبارزین آزادی خواه دنیا است که آفریقای جنوبی را از تبعیض رسمی، تعصب رسمی قانونی نجات داد. نیلسون ماندلا میگوید که لازم نیست که ما برای آزادی قربانی بدهیم، فقط ما خود را نفروشیم. من فکر میکنم که نخبگان و روشنفکران افغانستان متاسفانه استقلال برایشان مفهوم و معنای نداشته وقتی که جیب و چوکشان در قدرت بوده.
بله، به هر حال
لا وقت لرو خبرونو تا تر خبرونو پوریم. تر خبرونو مخکی شاغل جاوید تا نوبت ورکو. شغل جاوید، پمدی موضوع که تاسی هم لن نظر سرگن که تاس فکر کوی چی وسنی وقت دی افغانستان او آغا وقت دی افغانستان سر مقایسه که آیا افغانستان خپلواکی لری او کنه لری؟ البته دی وقت و زمان شرایط هم په نظر کی ونیسی؟
آقای اوزو آوریتون کو پختنه وکرل ازا ایران جتا پاتیم چی یو سره پختل خور لور بانی پوپتی کی کار که ولی مکتب پینه لیدو. یعنی خبر ادا نه دا چی مثلا مونږه هغه ټول اسلامي مسایلو ته درناوی کوو، بیا مونږ ولې ولور اخلو په لور باندې؟ بیا مونږ ولې په بدو کې لور ورکوو؟ بیا ولې مونږ په خپله خوښه لور ته اجازه نه ورکوو چې واده شي؟ بیا مونږ ولې سر مهربان راوس دلته په افغانستان کې روزمره خلک ترورستان زمونږ کوچنیان راوژني، هیڅوک هغه نه غندي. دویم راځم د خپلواکۍ مسلې ته. د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته هیوادونه له یو بل سره وصل شوي دي. هیوادونه چې دي هغوی په اقتصادي لحاظ له یو بل سره اړیکې لري، او اوس دا مسله مهمه نه ده چې امریکایان دلته راغلي. هغه د خپل هیواد امنیت لپاره راغلي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا همدارنګه د هغوی د منشور په اساس. او کله چې په افغانستان کې امنیت نه وي په امریکا کې نه وي، نو دا اوس افغانان که دا فکر کوي چې ولې امریکایان راغلي موږ خپلواک نه یو، غلط فکر دی. هغوی د خپل امنیت لپاره دلته راغلي. زه فکر کوم چې دا مسله چې اوس دا وایي زیاتره یو شمېر کړۍ خصوصا چې د ایران او پاکستان نه خروجېږي، هغه د افغانانو او د افغان امنیتي ځواکونو د تبلیغات دی. نو اساسي مسله دا ده چې برخه چې موږ خپلواک وو، خپلواک یو، او د نړیوالو تعاملاتو سره به موږ ځان عیارو. اوس موږ چې کله په نړۍ کې اوسېږو، موږ امنیت د نړۍ په امنیت باندې تاثیر کوي. کله چې دا مسله وي، زه فکر کوم چې نړیوال مجبور دي چې د خپل ځان لپاره د افغانستان امنیت خوندي کړي. دا خبرې چې څوک کوي دا یو لړ تبلیغات دي. هماغه خلک چې دا خبرې کوي چې خپلواکي لمانځل یا نور مند، هماغه خلک چې دومره وایي چې د یو انسان د ګناه ماشوم شهیدول وژل دا کوم منطق دی؟ زه فکر کوم چې موږ متاسفانه هېڅ له تاریخ، هېڅ له حادثاتو عبرت نه اخلو، او یوازې دا فکر کوو چې موږ په دغه خپله جغرافیه کې ژوند کوو. نه، کله چې موږ د نړۍ د یو کور په صفت ژوند کوو، زموږ امنیت، زموږ ثبات، زمونږ ټول مسائل
په نړۍ تاثیر لري،
او نړۍ دا حق لري چې خپل ځان خوندي کولو لپاره هم.
تشکر آقای جاوید. یک دقیقه دیگه هم وقت داریم با آقای فاروق و بشر موقع بدیم. آقای فاروق و بشر، شما چی فکر میکنین؟ یک دقیقه تا خبرها وقت دارین که یک جنبندی کنین قسمت اول هست.
ما ایتو فکر میکنم که از روزی که استقلال افغانستان به دست افغان ها آمده، نشیب فراز زیاد دیده، اما امروز افغانستان من حیث یک کشور در بین کشورهای جهان از خود آزادی داره. اگر قوای خارجی در افغانستان آمده، او به تصمیم ملل متحد آمده و شورای امنیت که او صلاحیت جامعه جهانی داره. روی از این دلیل میتو فکر میکنم که ما آزادی را محدود نبینیم مبنی بر ازی که دوست ما گفت که آزادی اقتصادی، بله آزادی اقتصادی با زیربنای آزادی سیاسی است. اما ایمانی را نمیده که ما اقتصاد آزاد نداریم. ما میتونیم که میاد یمی مادین را که گفتم قرارداد بکنیم، اما کی کسی حاضر شد که قرارداد را بکنه؟ و ما او را گفتیم نه. زمین افغانستان از خود افغانستان است، خاک افغانستان از خود افغانستان است، فضای افغانستان از خود افغانستان است. بله، قوای خارجی آمدن به کمک آمدن. وقتی که امی چیز رفه شوه و مردم افغانستان از شر انفجار و انتحار و منافقین گمسایه ها خلاص شود، این افغانستان باز و نمو افغانستان است کسی که در زمان امان الله خان از خود بل ساور بود. ما این تو فکر میکنم که وقتی که دیروز امان الله خان گفت که آزادی امیر خیم که جامعه تحول میکنه